احمد شبرم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی. د افغانستان د سولې په اړه په واشنگتن کې د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم څرګندونې کړې دي. د دغو څرګندونو د جزئیاتو تر خپرېدو مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې له پاکستانی مقاماتو سره د افغانستان په مسأله خبرې پیل کړې. د بادغیس چارواکي وایي د دې ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ جګړې ته کمانډو ځواکونه رسیدلي دي، او د برطانیې صدر اعظم یې له اروپایي شورا غوښتي چې له اروپایي اتحادیې د برطانیې د وتلو معامله یا بریکزټ دې د راروانې جون میاشت تر 1.5 نیټې پورې وځنډوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. ښاغلي خلیلزاد دغه راز د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیالي تحمینه جنجوه سره هم خبرې وکړې. تر اوسه پورې له پاکستاني چارواکو سره د خلیلزاد د خبرو جزئیات نه دي خپاره شوي. اسلام آباد ته تر سفر مخکې زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان مشرانو سره هم کتنې درلودې. تاکل شوې ده چې خلیلزاد به په راتلونکو څو ورځو کې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو اترو شپږم پړاو پیل کړي. د بادغیس چارواکي وایي د دې ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ جګړې ته کمانډو سرتیری رسیدلی دي. د بادغیس د والي وان جمشید چهابي نن ازادي راډیو ته وویل د دفاع د وزارت مرستیال محمد یاسین زیا او د 200 ظفر قول اردو قمندان نور الله قادري د بالامرغاب د جګړې د څارلو په هدف په بادغیس کې دي.
پندوای ویژه به بالای مرغاب رسیده، از ضربات سنگین هوایی نیز انجام شده بالای مواضع مخالفین مسئله دولت و تلفات هم برایشان وارد شده، و ما به مردم اطمینان دادیم که در روزترین فرصت مشکل امنیت ولسوالی بالای مرغاب یک طرفه خواهد شد.
تر دې مخکې دفاع وزارت ویل چې په بالامرغاب کې د جګړې شدت کم شوی دی. د افغان مقاماتو په خبره د بالامرغاب په دوه ورځنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 2 افغان سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نن د یوې خبري ناستې پر مهال د کرکټ لوبې د درې واړو فرمټونو یا جوړښتونو لپاره د لوبډلو مشران او مرستیال کپتانان وټاکل. د ورځنیو لوبو لپاره ګلبدین نایب د لوبډل مشر او ورسره راشد خان مرستیال کپتان ټاکل شوی دی. د شلو ورځو لپاره بیا راشد خان کپتان او مرستیال شفیق الله شفق دی. د ټیسټ لوبو لپاره رحمت شاه د کپتان په توګه او حشمت الله شهیدی د مرستیال کپتان په توګه ګمارل شوی دی. غوراوي کمیټې سربیره پر دې په دې خبري ناسته کې د سویلي افریقا د تمرینتي کمپ لپاره درشت کسیزه لوبډله هم اعلان کړه چې له منځه به د لوبغاړو د فزیکي جوړښت یا فټنس او ازمایښت وروسته د نړیوال جام لپاره 15 کسیزه ډله غوره کیږي. د ناتو متحدانو امریکا او ترکیې ترمنځ لفظي جګړې زور اخیستی دی. دا لفظي شخړې له روسیې څخه د ترکیې د S-400 دافع هوا سیستم د پیرلو او د سوریې په اړه د دې درې اړخونو په دریځونو کې د اختلاف له امله پورته شوی دی. امریکا او ناتو تړون د ترکیې لخوا د روسیې د دافع هوا سیستم له پیرلو سره مخالفت ښیي. ترکیې بیا د دې هیواد او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیرانو د پرونی غونډې په اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت پر څرګندونو انتقادونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له خپل ترکی سیال مولود چاوش اوغلو سره په پرونی کتنه کې ترکیې ته په سوریه کې د پوځي عملیاتو د نه کولو خبرداری ورکړ، او له انقرې وغوښتل چې په تیزی سره په ترکیه کې د نیول شوو امریکایانو دوسیې حل کړي. د برتانی صدر اعظم تریزا می په یو لیک کې د اروپایي شورا له مشر ډونالد ټسک څخه غوښتي چې له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو معامله یا بریکزټ دی د روانې جون میاشت تر 1.5 نیټې پورې وځنډوي. په داسې حال کې چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو لپاره کومه معامله لا نه ده تصویب شوې، د اوسني مهالویش له مخې دا پروسه باید د روانې اپریل میاشت په 12 نیټه عملي شي. راپورونه وایي چې د اروپایي شورا مشر د دې اتحادیې له غړو هیوادونو غواړي چې د برتانیې صدر اعظم ته یو کال وخت ورکړي. ډونالډ ټسک اروپایي هیوادونو ته ویلي چې که چیرته موافقه وشي، برتانیې به کولی شي چې له یو کال پوره کېدو د مخه هم بریکزټ عملي کړي. او د ترکیه د استانبول نوې نړیوال هوایي ډګر ته د انتقال چاره پیل شوې دي. تمکیږي چې د اتاتورک له هوایي ډګر څخه به د استانبول نړیوال هوایي ډګر ته د چارو د انتقال دا بهیر په 15 ساعتونو کې بشپړ شي. د استانبول نوې هوایي ډګر چې د 2 میلیارد ډالرو په لګښت جوړ شوی دی، د استانبول ښار په 40 کیلومتره کې پروت دی. د اپریل د 6 له سهار څخه به دواړه هوایي ډګرونو ته د 12 ساعتونو لپاره الوتنې بندې شي، او د انتقال په دې بهیر کې به په موقته توګه دغلته یو شمیر لوی لارې هم تړل کیږي. د ترکیې د چارواکو په وینا د 15 زره ټنو په شاوخوا کې تجهیزات به د 200 لاریو په وسیله د اتاتورک له هوایي ډګر څخه د استانبول نړیوال هوایي ډګر ته انتقال شي. د دې چارې لپاره 1800 کسان ګمرل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې خبرې پیل کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ناټو او متحدانو د تیرو 3 کلونو لاسته راوړنې به د سولې د دې خبرو قرباني نه شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند وایي چې زموږ ځواکونه د یونیفارم ستونزه لري.
ډېری اراضي غرونه دي، غرو دپاره مخصوص د غرو یونیفارم باید وي چې په هغه رنګ وي. نو شین یونیفارم خو د ځنګلو دپاره دی، دغه پلنګي چې موږ غوندو.
د دې تر څنګ به په دې خپرونه کې واورئ چې د نړۍ یو شمیر پرمختللي هیوادونه د G5 ټکنالوژي پر سر سیالي سره کوي. دا څرنګه ټکنالوژي ده؟ د G5 له متخصص آصف حبیبي څخه اورو.
د 5G په مراتب سره به تاسو په 3 ثانیو کې یو 3GB ظرفیت لرونکی فلم له انټرنټ څخه راښکته.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي ټیم کپتان له کپتانی لري کړ. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دي. ښاغلی خلیلزاد به نن د افغانستان د سولې په اړه په ځانګړې غونډه کې هم برخه واخلي. تفصیل د فریبا ظاهر پور راپور کې.
پاکستانی چارواکي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبرې کوي. ټاکل شوی ښاغلی خلیلزاد به پاکستان ته د سفر پر مهال له یو شمیر ملکي او پوځي چارواکو سره هم جلالې دنی ولري. پاکستانی رسنیو ویلي چې له ښاغلی خلیلزاد سره د کتونکو پاکستانی پلاوی مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تحمینه جنجوا کوي. فرانس پرس خبري اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلي چې ښاغلی خلیلزاد د جمعې ورځې په لومړیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په ګډون د ځینو نورو چارواکو سره هم لیدلې دي. پاکستان وایي دوی د افغانستان په مشري د سولې بهیر ملاتړ کوي او د وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو لپاره زمینه برابروي. زلمی خلیلزاد تر دې وړاندې 5 ورځې په افغانستان کې تیر کړي او په کابل کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون یې د نورو لوړپوړو چارواکو او هم د مدني ټولنو له فعالینو او نورو سیاسي څیرو سره ولیدل او هغوی ته وویل چې دوی به د سولې پر راتلونکو خبرو کې شامل وي. په خپل زلمی خلیلزاد هم د پنځمې په ورځ پر ټویټر پاڼه له افغانانو سره خپلې لیدنې رغونکې وبللې. نوموړي لیکلی دی چې تمه لري په راتلونکي کې دغه ټول لوري مهم کار ته په ګډه دوام ورکړي. د راپورونو له مخې خلیلزاد د بامیان، جوزجان او پروان ولایتونو له ځوانانو سره په ویډیویي کانفرنس کې ویلي چې د سولې پر احتمالي موافقې سربیره باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم داسې توافق وسي چې له مخې یې پاکستان په افغانستان کې رغونکې رول ولوبوي. خلیلزاد وړاندې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هم دې ته اشاره کړې او ویلې دي چې ستونزې سته، خو زما په فکر دا به عادلانه وي چې ووایو پاکستان مثبت ګامونه اخیستي دي خو باید نور څه هم وکړي.
اشکالات خو هست طبعا، اما هم به فکر ما یام عادلانه است که گفت که پاکستان قدمای مثبتی هم گرفته و همکاری کرده.
خلیلزاد او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خوا هم په ډاګه ویلي و چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې دوه مخې رول لوبوي او رښتینی همکاري نه ده کړې. امریکا، افغان حکومت او د دوی متحدین وایي چې پاکستان له ډیر وخت غنی تورستي ډلو ته په خپل خاور کې ځای ورکړي او د افغان طالبانو مشران هم د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې میشته، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي.
زلمی خلیلزاد به نن له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبري وکړي. پرون د افغانانو د سولې د خبرو په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل په افغانستان کې به د ناټو د تیرو اتلو سو کلونو قربانۍ نه ضایع کیږي. بلخوا د ناټو سرمنشي وایي په افغانستان کې به د دغه تړون د پوځي حضور په اړه را روانې پریکړې له نورو متحدانو سره په شریکه کیږي. یان ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅو ته هم اشاره کړې ده. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې به د ناټو د متحدانو د تیرو اتلسو کلونو ګډې قربانۍ ضایع نه سي. مایک پامپیو د پنځمه پورس په واشنگټن کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته وویل واشنگټن به اجازه ورنکړي چې ترورستان یو ور بیا د افغانستان له خاورې نورو ته خطر پیښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو غونډې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو د پرمختګونو په اړه هم معلومات ورکړل. د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل له حکومت سره د مخامخ مذاکرو لپاره د طالبانو عمده شرط ګڼل کیږي. بلخوا د ناټو سرمنشي وایي په افغانستان کې به د دغه پوځي تړون او متحدانو د پوځي حضور په اړه پریکړه له ټولو سره په ګډه کیږي. په افغانستان کې شاوخوا 14,000 بهرني سرتیري دیره دي چې له 14,000 څخه زیات یې امریکایان دي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون پنځشنبه په واشنگټن کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر یو لړ غونډو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل
موږ د امریکا متحده ایالاتونو پر هغو هڅو چې په افغانستان کې د سیاسي حل لارې په اړه دي خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ د ناټو په مرکز کې له متحدانو سره د خپلو هڅو د پرمختګ په اړه مشورې وکړې. موږ له نږدې د خپلو هڅو همغږۍ ته ادامه ورکوو. موږ په ګډه په افغانستان تمرکز وکړ او موافقه مو وکړه چې په افغانستان کې به مو په راتلونکي کې د حضور په اړه پریکړې په ګډه کیږي.
د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په واشنگټن کې پرون پنځشنبه د خپلې غونډې په دویمه او وروستۍ ورځ په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو بحث وکړ. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د غونډې په پای کې یو کانفرنس ته وویل په افغانستان کې د سولې هر موافقه باید دا تضمین ورکړي چې افغانستان به بیا د نړیوالو ترورستانو په امن کور نه بدلیږي. د ناټو سرمنشي وویل چې باید د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په برخه کې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې ضایع نه سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اسدی رادیو د سهار لودم ما شام تر او پوری په منتنی صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې اسدی رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت لخوا چې کوم یونیفورم افغان ځواکونو ته ورکول کیږي په ځینو ځایونو کې اغیزمن نه دی. د دفاع وزارت ویان قیس منګل نن په کابل کې ازادي رادیو ته وویل افغان ځواکونه باید د ځنګلونو، دشت او غرونو لپاره مشخص یونیفارم ولري، خو دوی د اوس لپاره په ټولو ځایونو کې له یو شان پلنګي یونیفارم څخه کار اخلي. دا په داسې حال کې ده چې یو ایس ای ټوډی په نوم ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ یو تازه راپور ښیي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان ملي ځواکونو ته تر ټولو ګران بیه او غیر مؤثر یونیفارم ورکړی دی. په دې اړه تفصیل له کابل د واصل وصال په راپور کې.
د افغان ځواکونو د یونیفورم د غیر موثریت په اړه د امریکا د پوځ د یو تازه راپور تر خپرېدو وروسته د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي هغه پلنګي یونیفورم چې د امریکا د دفاع وزارت لخوا افغان ځواکونو ته ورکول کیږي په ځینو ځایونو کې موثریت نه لري. د ملي دفاع وزارت وایي قیس منګل د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د پخوا په شان اوس هم افغان ځواکونو ته په نورمال ډول یونیفورم ورکول کیږي، خو له دوی سره د رنګ او کیفیت په اړه څه نه دي شریک شوي. خغل منګل وای افغان ځواکونه په مختلفو رایزو لکه غرونو، ځنګلونو او دښتو کې له یو شان پلنګي یونیفورم نه ګټه اخلي.
وو درسته ده چې افغانستان ډیری اراضي غرونه دي، غرو د پاره مخصوص دي غرو یونیفورم باید وي چې په هر رنگ وي، نو شین یونیفورم خود زنګلو د پاره دی دغه پلنګی چې موږ غوندو دښتې دی خود پاره باید مخصوص دغه دښتې یونیفورم وي ولی اوس موږ دغه مروج یونیفورم د دغه پلنګین استفاده کوو په دغه دوړه راځي کی
د په خبره د افغان ځواکونو د یونیفورم په پوخانی قرارداد کې د زنستون زول عمله د یونیفورمونو کیفیت ټیټ او د ژمی لپاره مناسب نه ول چې د غستون زوس هوار شوې ده دا په داسال کې چې د یو ایس ای ټوډې په نوم ورسپانه د امریکا د پوز د یو تازه راپور پر بنسټ لیکلی چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان ملي ځواکونو ته تر ټولو ګران بیا او غیر موثره پلنګي یونیفورمونه ورکړي دي د دغه ورسپانه په خبره د نوی رپورت موندنه چې دوی هم تر لاسه کړي او د چهارشنبه پورس کانګرس ته وړاندې شوی خی چې د افغان پوز یونیفورم له وو ګران بیا ازمایل شوی یونیفورمونو څخه دي او له ټولو زیات د لیدنې او تشخیص وړ دي چې افغان سرتیری د دغه کار تر ټولو لوی تاوان پرې کوي د ورسپانه په لیکنه د امریکا د پوز دا راپور د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د ساریدارې د 2018 میلادي کال د رپورت موندنې تاییدوي لدی وړاندې سیګار ویلیو کاسه هم پینټاګون د افغان ځواکونو په ځنګلي رنگ پلنګي یونیفورم سره باندې 28 میلیونه ډالر لګولي خو دغه یونیفورم یوازې د افغانستان له 200 خورې سره مناسبه ده په ورته وخت کې د پوزي چارو کارپو بریاریز وایي د افغان ځواکونو د یونیفورم ناسم انتخاب په قراردادونو کې د فساد لامل ده
دفاع وزارت و کورنی چار وزارت کی قراردادی مسائل کچه ده لباسو و کچه ده مامر یا ده نفت و کچه ده یاشوی مواد و پا دی که پراخ پسادون سیو و چی دیگه موضوع چی تاسو او یا یو ایس تودی اشاره ورتا کرده دا یو چنده یا یو برخ ده اغا پسادونو نغیره یوتا
د خاغلی اریس په خبره کاسه هم د یونیفورم رنګ او بڼه د افغان ځواکونو د تلفاتو په زیاتوالي کې دومره مهم رول نه لري خو پاملرنه ورته ضروری ده د دې په خبره غوړه دا و چې په همغه لومړیو کې د موضوع ته پاملرنه شوی وای ځکه اوس مهال اقتصادي پلوه د دومره اسانه نه ده چې د غلیباس ته په یو دمی ډول بدل شي
د امریکا متحده ایالاتونه چین جنوبی کوریا او جاپان د معلوماتو د ستري لوی لاري چې جی 15 بلل کیږي په جوړولو کې یو بل سره سیالي کوي حاصل د ما کوم یو په دې سیالي کې مخکښ دی او جی 15 د جرتل د راتلونکو لپاره څه معنی لري اسمت څاروان په دې موضوع د مخابراتي چارو له متخصص آصف حبیبي سره مرکه کړي شغله حبیبي په جرمني کې د 15 جی په برخه کې ډاکټر اخلي د پپل کې د 15 جی د ټکنالوژي په اړه وویل
جی د انګلیسي د جنریشن له کلمې اخیستل شوې ده چې د نسل په معنا ده یعنې دا د مخابراتي خدمتونو پنځم نسل ده چې مارکیټ ته راځي په دې نسل کې اصلا دغه خدمتونه چې یو مخابراتي شبکه خپلو پیرودونکو ته وړاندې کوي د هغوی سرعت به ډېر زیات وي نسبتا د اوسني 4G ته یا 4G بل دا چې په ډیرو ځایونو کې به خلکو ته دا خدمتونه وړاندې کیږي که تاسو فکر کړی وي له دې مخکې په پرمختللو هیوادونو کې انټرنیټ به یوازې په موبایل کې وو په دفتر کې به وو او په کور کې وو خو بیا وروسته له هغه څخه دغه انټرنیټ په بسونو کې هم ده په اورګاډو کې هم وي په نورو عامه ځایونو کې هم وي خو د 5G یا د 15G په رامنځته کولو سره به انټرنیټ په ډیرو ځایونو کې وي او هغلته به سرعت ډېر زیات وي د بېلګې په توګه له 4G سره تاسو کولی سئ یو فلم چې 3GB ظرفیت ولري هغه په 40 یا 50 کې له انټرنیټ څخه راښکته کړئ خو د 15G په راتګ سره به تاسو په 3 ثانیو کې یو 3GB ظرفیت لرونکی فلم له انټرنیټ څخه راښکته کړئ تر اوسه پورې دغه انټرنیټ او دا موبایل یوازې له پیرودونکو سره محدود وو یعنی موږ انټرنیټ د دې لپاره کاروو چې خپل ضرورتونه پراخ کړو انسانانو لپاره خو اوس دغه انټرنیټ د نورو سکتورونو ته هم دی فرض زراعت ته به لاړ شي انټرنیټ او دغه زراعتي یا د کرنیزې چارې به ټولې ډیجیټل شي په داسې ماشینونو به په کروندو کې ولګول شي چې په هغو کې به خپله د ماشینونو له یو بل سره خبرې کوي او دغه په ترڅ کې د معلوماتو چې کارونده کې څومره د حرارت درجه یې څومره ده او آیا ضرورت څه کارونده ته وګورل شي کارونګر به تا خوونه روزنه ورکړل شي چې هغه د انټرنیټ په وسیله باندې خپل تولیدات ته مارکیټ پیدا کړي. دا یو برخه ده. بل دا چې د صحت برخه ته بلار شي، یعنی ډاکټران بل لري زیات څه کولای شي چې میواځي خپل مریضان وګوري، بس حتی خپل لري ځان څه جراحی
وکی. د به چلون کې موټر مسله چې اوس هم که څه تجربه کیږي خو وایي چې لا هم په ډیر ابتدایي پړاو کې ده. لکه سره څه ډول مرسته کولی شي
د 5G د کارولو ساحه ته د دومره پراخه د کوم څه ساتونه ساتونه بحث وکوم هم لا نه لکه نه خلاصي موټر لري بل سره خبر یا د 5G څخه د موټر په چلولو کې استفاده دغه زماده د ډاکټرا ان ټاپیک هم ده. اوس د اوسنی وخت کې څه تلورم جی په اروپا کې شته ده. یوازې دغه موزه دي کمپنی موټر کولی سي فرضاً په ډیر تیز سرعت سره د شبکې څخه ګټه پورته کړي، یا ځینې نور ډیر ساده کړنې دي چې موږ کولی سو له 4G سره ترسره کړو. خو اوس ریسرچران په دې باندې کار کوي چې څنګه حتی موږ موټر د ډرایور څخه پرته وچلوو د 5G په وسیله باندې. یا ډرایور به کله په خپل سیټ کې ناستې مطالعه به کوي، موټر به خپل روان وي، خپل بل موټر سره خبرې کوي، خپل به ترافیکي اشارو ته دریږي، خپل به ترافیکي قوانین مراتبي.
ولی جی 5 یا جی 15 په ځان راوځي لاتروس هم نه دی بشپړ شوی.
په دې باور یم چې دا هر جی لاس کال وخت نیولای دی. نو تر اوسه پورې چې دا لومړی جی چې هغه فرضاً د 1990 څخه تر 2000 کال پورې، بیا دا غږی مخکې چې 2000 کال شروع سیل دغه ورسره ټول جی راوځي. اصلاً د 5G دا پروسه چې دا هم همداسې ده، تر اوسه پورې هم لا ډېر کار ته زموږ ترسره کړو، او د ځن عامل هم دا ده چې باید مؤثرت دغه خدمتونو ډېر سي، قیمتونه یې راټیټ سي، او بل داسې سټنډرډونه موږ ورته جوړ کړو چې بیا راتلونکي وختونو کې کله چې موږ تطبیقوو د هغه تطبیق څخه پښیماني لکه د مخابرات انجینرانو نه کړي. د دې لپاره یو څه پکې وخت ته اړتیا شته.
د 5G د ټکنالوژي په اړه مو د آصف حبیبي څرګندونه اوریدې.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو او ترکیې ترمنځ لفظي شخړه شدیده شوې ده. ترکی د هغې غونډې د اعلامیې پر محتوا انتقاد کړی چې د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د سوریې په اړه شوې ده. داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا له روسیې د هوایي مدافع د دستګاهو د رانیولو پر سر د ولاړو شویو اختلافاتو د حل لپاره واشنګټن او انقره د کاري ډلې پر جوړولو هم نه دي سلا شوي. تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
ترکیه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر هغو بیانونو سخت انتقاد کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو او د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشولو ترمنځ د کتنې په اړه دي. دواړو مشرانو په واشنگټن کې د ناټو پوځي تړون د تشکیل د اویایمې کلیزې په مناسبت د جوړو سو مراسمو په څنډه کې سره کتلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پامپیو په دې کتنې کې انقرې ته خبرداری ورکړې که ترکیه په سوریه کې کوم عملیات کوي دا به ویجاړونکي بالقوه عواقب ولري. د وزارت په حواله ښاغلي پامپیو په عین حال کې د هغو حقوقي قضیو لپاره د چټکې حل لارې غوښتنه کړې چې په ترکیه کې په غیر عادلانه ډول د امریکایي اتباعو نیول کېدل پکې شامل دي. خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د حکومت پر دغه بیان سخت انتقاد وکړ او ویل چې امریکا نه ده توانېدلې د کتنې محتوا په سمه توګه منعکسه کړي. ترکیه وایي په دې کتنې کې پر یادو سو موضوعاتو اصلا بحث نه دی سوی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویان حامی اقصای وویل زموږ اتحاد په خپل ذات کې دا تقاضا کوي چې دا ډول بیانونه په ډیر دقت ترتیب سي، د داسې مسایلو له شاملولو پکې ډډه وسي چې د کتنو پر مهال اصلا مطرح سوي نه وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وروسته زیاته کړه چې دی له پامپیو سره د کتنې په اړه د امریکا پر بیان واقعا حیران سوی دی. ښاغلي چاوشغلو خبریالانو ته وویل زه هلته حاضر وم، د سوریې په اړه دا ډول ژبه نه ده کارول سوې، په ځنګړي ډول د ترکیې د یو اړخیزو اقداماتو په اړه مسایل یاد هم نسول. چاوشغلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د اعلامیې تر خپرول وروسته دا خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې تاسې کې د اعلامیې لهجې یا هغو جملو ته چې په اعلامیې کې کارول سوي پام وکړئ چې ادعا سوي پامپیو موږ ته ویلي واقعیت نه منعکسوي. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو څخه د ترکیې د دغه بیان په اړه پوښتنه وسوه. هغه په ځواب کې وویل چې د خپل ترکی سیال دا تبصره مې ولیدله. د حقیقتنی په اړه د اعلامیې د هر لفظ دفاع کوو. پامپیو زیاته کړه بیا هم د امریکا او ترکیې لپاره لوی فرصتونه شته چې له نږدې سره همکاري وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه او ترکیه د سوریې په اتکلنه کورنۍ جګړه کې د سوریې د مختلفو حکومت ضد ډلو ملاتړ کوي. په همدې حال کې د ترکیې لخوا له روسیې څخه د S-400 ډوله توغندیو دفاعي سیسټمونو د رانیولو پر سر د انقرې او واشنګټن ترمنځ کړکیچ پیدا شوی دی، ځکه د روسیې دغه دافع هوا دستګاوې د ناټو له سیسټمونو سره اړخ نه لګوي او دغه دستګاوې د امریکا سخت F-35 ډوله جټ الوتکو ته خطر ګڼل کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو تیره چهارشنبه د یوې کاري ډلې پیشنهاد کړی و چې د امریکا د دفاع وزارت او ترکیې ترمنځ به د دغو دستګاو د رانیولو پر سر د ولاړې سوې لانجې پر حل کار کوي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان ایریک پاهون پرون وویل په اوسني پړاو کې کومه تخنیکي کاري ډله ضروري نه ده، نه هم داسې لار چې امریکا یې د حل یوه وسیله وګڼي.
تاسو ل پیغامونو
احترامانه لرم چې دغه پیغام هم نشر کړی چې دفاع وزارت پورې اړوند دی. دفاع وزارت پرسنل چې دا تقاوتي دي، همدې تقاوت ته ناز دي. ریاست تقاوت نن هیله ده چې دا زموږ تقاوت په خپل وخت باندې یعنی جدول مطابق موږ ته اجرا کړي. نور څه ویل نه لرو، ټولو ته ښه ورځ. مصرفات ایتال ور کی غریب زمن او ماشو باندې تجارت را واده او سلام را دی آزادی زندہ باد.
افغانستان کې کوم خلک مړ کیږي د دې خون شدی د ټول د طالبانو په غاړه دی. په دغه په غاړه دی چې دوی کله جوړ نه کوي، دوی جنگ در جوړي خوش کړی دی. دوی د ملکیانو سره یو زیات ظلم کوي. دوی د هغوی وعدو په کول، د ایران او د پاکستان په کول او د ورس په کول دوی جوړ کوي چې د افغانستان سره د خلکو سره کښېني، خو ته خو د خپل دورونو سره جوړه وي.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. خو اوس به کرکټ ته مخه کړو. د افغانستان کرکټ بورډ د یو ورځنۍ لوبې، شلو وره لوبې او ټیسټ میچ لپاره د لوبډلو نوي مشران وټاکل. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر دولت احمد جینن په کابل کې خبري غونډې ته وویل.
افغانستان افغانستان نور هم نور هم کپتان گلبدین نائک، کپتان جمنگری ٹی ٹوینٹی کپتان راشد احمد اور جمنگری ٹیسٹ کپتان سدار احمد شاہ.
د یو رسنیو لوب امرستیال کپتان راشد ارمان، د شلو ورونو امرستیال کپتان د یو رسنیو لوبو کپتان راشد ارمان ده، خو د شلو ورونو مرستیال کپتان شفیق الله شفق او د ټیسټ لوبو مرستیالي لپاره حشمت الله شهیدی ټاکل شوی دی. ټاکل شوی ده چې سږ کال د میله د شمی د جولای تر څلورمې په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د یو ورځنۍ لوبو نړیوال جام ترسره شي او په دې جام کې به افغان لوبغاړي هم ولوبي شي. په نړیوال جام کې د افغانستان او کوربه هیواد انګلستان سربیره د هند، پاکستان، بنګلاديش، آسترالیا، نیوزیلند، جنوبي افریقا او ویسټ انډیز لوبډلې سره سیالي کوي. د افغانستان کرکټ ټیم د نړیوال جام د لوبې د خوراوي لپاره د درویش لوبغاړو ډله برابره کړې ده چې جنوبي افریقا ته به د یو لړ لوبو لپاره ولاړه شي او بیا به له دې ډلې 15 کسیز ټیم د نړیوال جام لپاره انتخاب شي. تر اوسه د نړیوال جام لپاره یوازې نیوزیلند خپله لوبډله معرفي کړې. ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سیمیسونه. بشیر حبیبزای د ازرل ولسوالۍ لیکي خدای پاک دې وکړي چې دا ځل د زلمي خلیلزاد هڅې نتیجه ورکړي. ګل حبیب حقمل د زابل کلاته لیکي د زلمی خلیل زاد خبرو ته چې له پاکستان سره یې کوي خوشاله یو. عبدالواحد مدقق لیکي د سولې خبرې هغه وخت مثبته نتیجه ورکوي چې بین الافغاني شي. شفیع الله افغان لیکي د هلمند له ناوې څخه دلته ځینې پولیس د ملي اردو په څیر یونیفارم جوړوي او بیا یې اغوندي چې ستونزې پیدا کړي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او نورو پاکستانی مشرانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیل کړې. دا بادغیس چارواکی وی د دې ولایت بالامرغاب ولسوالۍ جګړې ته کمانډو ځواکونه رسیدلي دي. دفاع وزارت بیا وی چې نن د جګړې شدت کم شوی دی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان د افغان هوایي ځواکونو د پیلوټانو د روزنې او د ساتنې د چارو لپاره د 2.2 میلیون ډالرو قرارداد کړی دی. د ناتو متحدان امریکا او ترکیه په خپلو کې په لفظي جګړه کې ښکیل شوي دي. دواړه پر یو بل په مختلفو مسایلو کې انتقادونه کوي. د برتانیې صدر اعظم تریزا مې په یو لیک کې د اروپایي شورا له مشر ډونلډ توسک څخه غوښتي چې له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو معامله یا بریکزټ د رواني جون میاشت تر دیرشمې پورې وځنډوي. او د ترکیې د استنبول نوې نړیوال هوایي ډګر ته د انتقال چارې پیل شوې. تمه ده چې د اتاتورک له هوایي ډګر څخه به د استنبول نړیوال هوایي ډګر ته د چارو د انتقال دا پروسه په 15 ساعتونو کې بشپړ شي.
د کندوز اوسیدونکي شکایت کوي چې له څه باندې 2 کلو راهیسې په دې ولایت کې مخابراتي شبکې د شپې لخوا کار نه کوي. خو د دې شبکو چارواکو تر اوسه دغه ستونزه نه ده هواره کړې او حکومتي چارواکو هم په دې برخه کې سمې هلې ځلې نه دي کړې. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندوز ولایت اوسیدونکي وایي چې له څه باندې 2 کلو راهیسې په دغه ولایت کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې خپل فعالیت بندوي او له کبله خلک د مازدیګر له 4 بجو تر د سهار 6 بجو پورې انټرنیټي او مخابراتي خدماتو ته لاسرسی نه لري او دغه مسلې د خلکو پر وړاندې خورا ستونزې زیږولې دي. د دې ولایت 2 تنو اوسیدونکو حیات الله کاکړ او عبدالله سالارزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د شپې دوکانه په کندوز ولایت کې هیڅ مخابراتي شبکې کار نه کوي او د ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي. نو زموږ د دولت نه هیله ده د جدي غوښتنه مو ده چې په دغه برخه کې ګړندي ګامونه پورته کړي تر څو خلک د ستونزو او د مشکلاتو څخه خلاص شي.
دستګاګانې فلج دي او خلک د خورا زیات ستونزو سره لاس ګریوان دي. خپل مریض خپل وخت سره نشي راوستلی، د خپل روغ رنځور نه په هغه نشي کولی. چون کندوز تاسو ویني چې زیاتره کلیوال ساحې نام نه دي، هلته جنګي جګړې دي.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې د دې ولایت چارواکو تل د خلکو سره ژمنې کړي چې مخابراتي شبکې فعالوي، خو تر اوسه پورې دغه ژمنې په عمل کې نه دي پیاده شوي. بلخوا د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری وایي چې دوی دغه ستونزه له اړوند چارواکو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې ورته رسیدنه نه ده شوې.
زیاتره له 2 کلونو کېږي چې موږ خپل هم دغه ستونزې سره مخامخ استو. کوم وخت کې چې یو چاته مشکل پیدا کېږي، هغه حتی خپل مشکل رسیدګي نشي کولی په دلیل د شبکې قطع دی، انټرنیټ نشته. موږ دا خبره 100 بار مقامات سره شریک کړې، اما بدبختانه د دوی پاسخ دا ده چې موږ نشو کولی.
په ورته وخت کې د کندوز دیوالي ویان عصمت الله مرادي بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ دغه ستونزه د مخابرات او ټکنالوژۍ وزارت سره شریکه کړې ده او ډېر ژر به دغه ستونزه هواره شي.
دغه ستونزه د مخابرات او ټکنالوژۍ وزیر سره مخامخ شریکه کړې ده. په هر ځل لیدلو کې د هغې سره د کندوز د خلکو دغه د مخابراتي شبکو ستونزه شریکه کړې ده. ولایت رهبري په دې باندې کار کوي چې د مخابراتي شبکو ستونزه هواره شي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
د کندوزیانو په وینا چې دا مهال په دې ولایت کې د شپې لخوا یوازې د سلام مخابراتي شبکه فعالیت کوي، خو یوازې د دولت تر واک لاندې سیمو کې خلک ورڅخه ګټه اخیستلی شي. دوی زیاتوي که د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې له چا سره د سلام مخابراتي شبکې سیم کارت وموندل شي، د نقدي جرمې تر څنګ ورته سزا هم ورکول کېږي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل
یو سلام شبکه داسې کار کوي هغه هم دولتي سیمو کې خلک ترېنه کار اخیستی سي او د طالبانو په سیمه کې سده که ګیر سي نقدي جریمه کېږي او سزا ورکول کېږي خلکو ته.
خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه په کندز کې د مخابراتي شبکو د چارواکو نظر هم واخلو. خو له دې وړاندې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي ویلي وو چې دوی په دې ولایت کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیتونو یې بندیز لګولی دی. د کندز اوسیدونکي پر حکومت غږ کوي چې دغې ستونزې ته رسیدنه وکړي څو د دې ولایت خلک څلوري ساعته مخابراتي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي او شته ستونزې هوارې شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
وړاندې د ازادي او اورېدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپروو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د یوې څېړنې حال درکوو. یوه نوې څېړنه ښیي چې د افغانستان په ښوونیزو مرکزونو کې د اسلامي ثقافت مضمون تدریس د افراطیت پیاوړتیا او دودولو ته لاره هواره کړې ده. په دغه څېړنه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا شوې، د هرات، کابل او ننګرهار ولایتونه د پوهنتونونو محصلین پوښتل شوي او همدارنګه د دې ولایتونو د پوهنتون له استادانو سره په دې ارتباط مرکې شوي دي. واصل وصال له نور تفصیل سره.
د افغانستان په پوهنیز نظام کې د دینی رادیکالیزم د ریښه موندنې د څېړنیزې رسالې لیکوال وایي دغه څېړنه ښیي چې د اسلامي ثقافت یو شمېر استادان د دې پر ځای چې د دغه مضمون متون په اکاډمیک ډول تدریس کړي، د یوې ایډیالوژۍ په توګه یې مطرح کوي. رامین کامګر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دې رسالې د مخکتنې غونډې ته وویل یو له هغو موضوعاتو چې د اسلامي ثقافت استادان ورته ډېره توجه کوي خلافت او اسلامي امارت ده. دی وایي په ټوله کې د متن په جوړښت کې چې کوم بحث کېږي هغه جوړښت دی چې موږ ورته خلافت او امارت وایو. دغه جوړښت له هغه څه سره چې موږ لرو توپیر لري. دا جوړښت یوازې دا نه چې بحث پرې کېږي، بلکې په حسرت سره وړاندې او پراختیا مومي او متن خپل اکاډمیک شکل له لاسه ورکوي او په زیاترو ځایونو کې د داسې ورځې په هیله متن وړاندیز کیږي. افغان طالبان په اوسنیو شرایطو کې د اسلامي امارت په نظام ټینګار کوي او د دغه نظام د ټینګښت لپاره د افغانستان د حکومت او دلته د میشتو بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګیږي. بلخوا د اسلامي خلافت موضوع بیا نن سبا د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا مطرح کیږي. خو په دغه څېړنه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا شوی دی، هغه څه چې د اسلامي ثقافت په مضامینو کې د اسلامي خلافت او امارت په نوم د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسېږي هغو اسلامي نظامونو سره ورته دی چې داعش او طالبان یې غواړي. د رسالې څېړونکي وایي خلافت او اسلامي امارت د دیموکراتیک او سیکولر نظامونو سره په تقابل کې واقع ده او په ځینو مواردو کې د اسلامي ثقافت استادان نور نظامونه کفري او فاسد بولي. د اسلامي ثقافت مضامین له کوم وخت راهیسې چې د افغانستان په پوهنیز نظام کې شامل شوی جنجال پرونکي وه. د کابل پوهنتون استاد عبدالمتین شهیدی وایي د اسلامي ثقافت د سلورو مضامینو تدریس د لومړي ځل لپاره د برهان الدین رباني د حکومت پر مهال په سلورو سیمسترونو کې پیل شو، خو د حامد کرزي د حکومت په دوره کې وروسته له ډېرو بحثونو د یوه 21 کسیز کمیسون لخوا د دې برخې مضامین اتو ته زیات شول. خو دا خبره همدلته پای ته ونه رسېده، بلکې په 1993 او 1995 کلونو کې یو شمېر روحانیون او د پوهنتون استادان د لوړو زده کړو وزارت په همکارۍ سره راټول او د اسلامي ثقافت د مضمون په متن کې تغییرات راوستل. خغله شهیدی چې د افغانستان په پوهنیز نظام کې د دینی رادیکالیزم د ریښه موندنې د رسالې د مخکتنې غونډه کې ګډون درلود وایي دغه څېړنه هر اړخیزه نه بلکې د څو تنو شخصي لیدلوری ده. د وایي کله چې د اسلامي خلافت خبره مطرح کوو او په دې ډغه غږیږو، دا د یو مسلمان کس شخصي لیدلوری نه ده چې هغه په افراطیت تورن کړو، بلکې دا د ټولو مسلمانانو یو هیله ده چې اسلامي خلافت ولرو. موږ باید د دې دوو خبرو ترمنځ توپیر وکړو، هغه څه چې اسلام د اسلامي خلافت په توګه مطرح کوي او هغه څه چې افراطي ډلې مطرح کوي، د دواړو ترمنځ باید فرق وشي. د پونتون دغه استاد وایي د اسلامي ثقافت د مضمون تدریس په هیڅ صورت په افغانستان کې د افراطیت د خپرېدو لامل نه دی شوی، بلکې اداري او اخلاقي فساد، ظلم، د شریعت نه پلي کېدل، د ځینو رسنیو مبتذل خپرونې، فکري جنګونه او ځینې نور د افراطیت د خپرېدو له اصلي عواملو څخه دي. هڅه مو وکړه ډیره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدو. د ولسی جرګې پخوانی غړی عبدالحفیظ منصور چې تیر کال یې د دې جرګې د عمومي ناستې په لومړۍ ورځې د اسلامي ثقافت مضامین د افراطیت د دودولو د عواملو په توګه یاد کړ، وایي په پوهنتونونو کې د دغو مضامینو تدریس ځوانان تاوتریخوالي ته هڅوي. دی وایي یو ګام وړاندیز و، دا یو واقعیت دی. موږ هره ورځ څو توریستان وژنو او نورې روزو، موږ په خپله ورته له خپلې بودجې نه روزنه ورکوو. ښاغلی منصور وایي په دیني متونو کې توندلارۍ ته باید په افراطي افکارو نه بلکې په منځلاري اسلامي ایډیالوژۍ ځواب ورکړل شي. په دغه څېړنه کې چې د اسلامي ثقافت مضامین پکې د افراطیت د خپرېدو عوامل بلل شوي، پکې د هرات، ننګرهار او کابل ولایت یو شمېر محصلین پوښتل شوي او له استادانو سره یې مرکې شوي دي. د څېړنې لیکوال رامین کمنګر وایي له پوښتل شویو محصلینو 15% یې د خلافت او اسلامي امارت د بیا راتلو غوښتونکي دي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. خپل خبرونې ته شرح خلاص وربسو ستاسو راغلو پیغامونو ته چې دا اونۍ مو د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه د مختلفو موضوعاتو په اړه مشترستولې دي. په سر کې به د اوریدونکو ژغ وورو چې د ننګرهار ولایت د ښوونکو ستونزې را سره شریکوي. په دې اړه به د افغانستان د پوهنې وزارت پخواني مرستیال صدیق پاتمن څرګندونې هم واوري چې په مجموع کې د افغانستان د پوهنې پر ستونزو ږغېدلې دي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د یو قومي مشر په صفت دا پیغام ننګرهار ازادي راډیو ته پرېږدم چې د افغانستان معلمین او دارالمعلمین اهالي او اساتذه دارالمعلمین اصلي مسلکي دي او د ډاکټر صاحب د وعدو نه دومره متاثره شوي، خفه شوي دي چې ټولو عصبي تکلیف پیدا کړي. زړه نه غواړي تاسې اقلن یو حیات راولېږئ دا اساس زمری څوک مدل تدریس کوي. تیر واری هغه دوه دورو غیر مسلکی خلکو ته امتیاز ورکوه، سی وعده وکړه، وادي وکړي او ډاکټر صاحب اشرف غنی کابینه انعام علي کوي. اوس موږ د خپل بچانو د خپلواوري د موږ معلم ټول خفدي او سالانه امتحان ته حاضر نه دي. هیلمن دي چې دا پیغام زموږ تاسو ورسوي صاحب کابینه ته، ډاکټر صاحب اشرف غنی ته، وزیر معرفت ته، خوخه د کابینه ته د امتحان اخلي، ټول جهان کے خلق امتیاز ور کئی، مگر ہم افغانستان کے معلم قدر نشتا. معصوم راولی پانتنو تے آمادہ کی ورویر لے گی قدل تنن معلم قدر نشتا. افسوس ارمان ٹول پاس ابھی تکلیف اختا دی تو کور او نمری وعدہ وشی آغا سوکنا عملی کئی دے معاش وعدہ وشی وی عمل کے بزیاد معجون حکم کو معلمین تب ور کو پانتن قدری معاشون آزاد راتیاد رو اغو ته ورکاو مسلکی معلمین پرې خور بچانم ته راځي دا تشویش وسره چې معلمین مونږ نه انتها ناخلي خفه دي. زه په امان احترام
اوس په افغانستان د ښوونکو او ښوونځیو په اړه د پوهنې وزارت په خواني مرستیال صدیق پاتمن سره مرکه وری چې زما همکار اجمل تورمن ورسره کړی ده. شغله پاتمن په لومړي سر کې د ښوونځیو په اړه خبره کوي.
ډېرې دل د ښوونځیو کیفیت سره مرسته نه کوي او بل مونږ ته وسی تشکیل پلاس را کوي چې مونږ دغه امکانات نه لرو. دوا اساسی عنصر چې په کیفیت کې مرسته کوي هغه د ښوونکو روزنه، مسلکي ښوونکي او بل د جوابو نصاب جوړول دي چې مونږ د ملي ضرورتونو، منطقوي او نړیوالو ضرورتونو په اساس باندې خپل نصاب عیار کړو او د دې نصاب لپاره ښوونکي ولرو. دا دوا اساسی عناصر دي. ښوونې ته لاسرسی باید جلا وچیړو او د کیفیت موضوع باید جلا وچیړو. دا دواړه جلا ریفورمونو ته ضرورت لري.
بله خغل پتمن، دا سمه ده چې مثلا په اکثرو ولایتونو کې به د ټولو زده کوونکو په مخ د ښوونځي دروازې تړل شوي، ولې زیاتره محروم قشر چې دی هغه نجونې دي چې له پوهنې لیک لوست پاتې دي. د افغانستان حکومت باید څه وکړي چې دغه نجونې چې له مکتبه پاتې شوي دي د دوی د کورنیو سره باید کار وشي چې دغه نجونې پرېږدي مکتب ته او د ښوونځیو ته ولاړ شي لیک لوست وکړي.
یو څه چې په فرهنګي لحاظ مثبت انکشاف راغلی دی جناب تورمن صاحب، هغه دا ده چې د خلکو د پوهې سطح لوړه شوې ده او د نجونو د تعلیم په اړه باندې ذهنیتونه برابر دي او کورنۍ آماده دي چې خپل لوڼې مکتب ته ولیږي. ولې څه چې موږ نه لرو هغه د یو مسؤون چاپیریال موجودیت او د ښځینه ښوونکو موجودیت دی چې د نجونو د تعلیم موضوع یې ټکنۍ کړې ده او د دې د پیشرفت مخه نیولې ده. تقریبا 50% ولسوالیو د افغانستان کې لا تر دې به ډېرې زیاتې دي ښځینه ښوونکي وجود نه لري او که حکومت دقیقه احصایه ورکړي شاید د نجونو د ښوونځي هم په همدغه کچه په ولسوالیو کې نه وي. دا یو کوټلی برنامه غواړي او دا برنامه